په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې د شاین بنیرې ما تاسو ته بدغه یو ساعت خبري خبرونه کیر کړلې وم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړینه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان په کراچۍ کې د یو چت پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د ناامنیو مخه نشي نیولی. او د کردانو یو وسلواله ډله وایي د جون پر اوومه په استنبول کې خونړی برید دوی کړی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچۍ کې نن د جمعې تر لمانځه وروسته د جماعت ته نږدې د یو چت پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا پیښه د کراچۍ د نارت ناظم آباد په لنډي کوتل چورنګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې تر لسو زیات کسان ټپي شوي هم دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د ناامنیو مخه نشي نیولی. حضرت عمر زاخیلوال دا خبرې و د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د پرنیو څرګندونو په ځواب کې مشال رادیو ته وکړي.
د سولې د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیاته شي نو دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ له افغانستانه پورته شوی، د افغانستان له حکومت اولس اوچت شوی دی. د سولې مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. موږ پر دې خپله پوهیږو. جنگ دوه خواوې لري. سوله په هغه وخت کې کیدای شي چې دواړه خواوې د سولې پر خبرو راضي شي.
سرتاج عزیز د بهرنیو چارو تګلارې په اړه په بیان کې ویلي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره اړینه ده چې اسلام آباد او کابل د پولو سم انتظام وکړي. د بلوچستان حکومت وایي چې په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډېر زر عملیات پیل کړي. دا خبره د صوبایي حکومت ویان انوارالله کاکړ تیر مازدیګر مشال راډیو ته وکړه. د ویل د کوټي لا کالج پرنسپل امان الله څخزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وسو چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. د زیاته کړه چې حکومت د امان الله څخزي د وژونکو نیولو هڅې ګړندۍ کړې دي. له شمالي وزیرستانه بیکوره کړل شوي ایسویان او هندوان وایي حکومت دی له نور ولس سره دوی هم خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. په دوی کې ځینو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل چې په بونو کې د اوسېدو سم ځای نه لري. یوې مشرې ښځې مشال راډیو ته وویل
زه خو چرغلی یم باندې چې خو بیماري تیر کړی دی. یو ریشا نه دی مخو تیر کړی شله غام دی یو غام خانه دی لیڑا پیغلی دی سکول نشتا دا شکر اللہ تعالی دا ونا جوڑ کری دی مغاری بانے دی پورا تو اللہ اشپاو ریز دالے ونے نستائی صدر تا دا گوکا چی دا مشرف یای چی سر انسان فوکا.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بیکور کړل سویو ستنولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت بیا وایي د سرش کال تر ژمي به ټول بیکور کړل سوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکي جان سوپکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تېر ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي هیواد یې په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولی دی، خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی دا پرمختګ ګواښلی دی. سوپکو وویل په یو ډیر کوچني هیواد کې ډیرې زیاتې پیسې لګول شوي دي خو سمه څارنه نه ده سوې. د زیاته کړه اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا د لګول سویو پیسو ضایع کېدو لوی وجوهات دي. د کردانو یو وسلوالې ډلې د ترکیې په استنبول کې د روانې اونۍ په پیل کې د ترسره سوي خونړۍ بم چاودنې ذمواري منلې ده. دا ډله کردستان فریډم باکس نومېږي، کومه چې د ناقانونه ګرځول سوي کردستان کارګر ګوند شاخ دی. یادې ډلې نن پر خپله یوه پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د جون پر اوومه نېټه هغه ځانمرګې برید دوی کړی و په کوم کې چې یولس تنه وژل سوي و. شاوخوا 14,000 خلکو تیر ورځ د نومیالي سوک وهونکي محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. له ټولي نړۍ څخه مسلمانان د کینټیکی ایالت په لوی ویل شار کې د محمد علي جنازې ته ورغلی و. محمد علي د خپلې عقیدې د اتل په توګه هم پیژندل کېده او څو کاله مخکې د خپلې جنازې پلان جوړ کړی و. د نوموړي جنازه د ازادۍ په تالار کې وسوه. د هغه لوبغاله دی چې پکې نوموړي په 1908 کال کې د سوکوهنې لومړۍ مسلکي سیالي کړې وه. علي ویلي و چې هر کس ته باید د ده په جنازه کې د ګډون اجازه ورکړل سي. همدا لامل و چې جنازې ته یې واړه زاړه تور سپین مسلمانان یهودان او عیسویان ټول ورغلي وو. د روس د دفاع وزارت د ترکی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د جون پر 8 او 9 د شام په حلب ښار کې په روغتونونو او نورو ولسي اهدافو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ایګور کاناشینکوف پرون وویل د روس هوایی ځواکونو په حلب ښار کې له سره هیڅ برید نه دی کړی. ده ویل د تیرو تورونو په څیر ترکی دا ځل هم هیڅ شواهد یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې ګواکې روس د بمباریو تر شا دی. تر دې وړاندې د ترکی د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړی و چې پر جماعتونو، روغتونونو، ښوونځیو او نورو ملکي اهدافو یې بمباري کړې ده. او وروستۍ خبر د لوبو، د فوټبال یورو کپ لنن څخه په فرانس کې پیلېږي. د فوټبال په دې مشهور ټورنمنټ کې به نن لومړۍ لوبه د کوربه هیواد فرانس او رومانیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې لوبو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره شاوخوا 9000 پولیس، عسکر او شخصي امنیت ساتونکي ګمارل شوي دي. دا ټورنمنټ به یوه میاشت دوام ولري او د فرانس په 100 شهرونو کې به لوبې ترسره شي. د خبرونو پای او اوس هم د کرنسیو بې او د سبانی موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 105 روپۍ او 50 پیسې او په 102 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 109 روپۍ او په 109 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغان په 2 روپۍ 50 پیسې او په 2 روپۍ 2.50 پیسې. او 290 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 43 ډگری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مورد اوریدونکو پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم مورد شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې د امریکا د یو لوړ پوړي پلاوي سره کتلې دي. چین ویلي دي باید نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مبارزه ومني. چین ولې دې بیان ورکولو ته اړ شو؟ بشری حقوقو کمیشن وای په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وجن شرع لوړه شوې ده. او د شمالي وزیرستان نه به کور هندوان او سیکان وای دوی د زر تر زر خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
شله غام دی، یو غام کنه دی، نیڑا پیغلی دی، سکول نشتا، مجبوری دی، دا شکر اللہ تعالی دا ونا جوڑ کڑی دی، مغاری بانے دی پورا.
دا سیمی انانے نهم را پورنو تفسیری لرو تر پای دا مشال ریڈیو سرو. روز زمګړو به موضوع تا د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای چې په یاد وزارت کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د یو لوړ پوړي پلاوی د غړیو سره کتلې دي. خارجه چارو دفتر په بیان کې ویلي دي چې په دې ملاقات کې په دوه اړخیزه اړیکو د سیمې د امنیتي صورتحال او په 20 مې په بلوچستان کې د ډرون برید له وجې د راولاړ شوي صورتحال په موضوعاتو خبرې وشوې. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ د همکارې پر راپور.
خارجه چارو دفتر وایي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز امریکایي پلاوي ته په 28 مې په بلوچستان کې شوې برید په اړه سخت پیغام رسولی او ویلي چې دا نه صرف د پاکستان خود مختاري او د ملګرو ملتونو د اصولونو خلاف ورزي ده، بلکې د رون برید د دواړو ملکونو تعلقاتو ته هم نقصان رسولی دی. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې راتلونکي کې کېدونکي هر رون برید به د دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر غورځوي. د ملاقات په وخت خارجه امور مشیر سرتاج عزیز اندېښنه څرګنده کړه چې د رون برید د سولې عمل لپاره کوشن ته نقصان رسولی دی، او د رون برید په یو داسې وخت کې وشو چې کله پاکستان او د څلور واړو ملکونو مفاهمتي غونډې د افغانستان سولې عمل لپاره سنجیده کوشونه کول. هم په دې موقع د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری وویل چې د څلور ملکونو په 15مې غونډه کې دا خبره ټاکل شوې وه چې یوازې خبرې اترې د سیاسي حل لار ده. د امریکې لخوا د وسله والو پټنځایونو په جواب کې خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې قومي تګلارې د لاندې د وسله والو خلاف کاروایي کوي. خبر پاڼه وایي پاکستان د افغانستان نه تمه لري چې د افغانستان پوځ به هم د ناکام نه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان خلاف کاروایي کوي. خبر پاڼې په وینا د امریکې د ولسمشر خصوصي استازي ډاکټر پیټر لیووی په دې موقع وینا و چې کال 2015 کې د پاکستان د وزیر اعظم د امریکې د دورې په موقع د امریکې ولسمشر باراک اوباما پاکستان سره تعلقات د ښه کولو ژمنه کړې وه. د پاکستان او امریکې ترمنځ رامخته شوې کړکېچ په اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي چې د نن ملاقات نه ښکاري چې دواړه اړخونه د شکایتونو باوجود تعلقات مخ په وړاندې بوتلل غواړي نه چې ختم کړي.
پاکستان کو امریکا کی ضرورت ہے، ظاہر ہے سپر پاور ہے،
پاکستان ته د امریکای ضرورت دی او ظاهر دی چې سپر پاور دی، نو تعلقات به ورسره نه ختموي او امریکای ته د شکایتونو باوجود د پاکستان ضرورت دی، ځکه چې د افغانستان معاملات هوارول وي نو ورته د پاکستان مدد ضرورت وي. او حکومت راهګری چې د نو هغه په بنیادی توګه د افغانستان او پاکستان په سیمو کې ده، نو دې لپاره هم د پاکستان د کومک ضرورت دی. او بیا دا چې پاکستان پوز او خودل چې هغه د دې وسلوالو ډلو مقابله کولی شي، نو دې لوجی اوس بدا کتل وی چې تعلقاتو کې څنګه خواله راتلی شي او د دې بسا عملی اثرات وی. خدای چې تعلقاتو کې کوم خرابواله راغلی وو، نو هغه کم اس کم دې ملاقات نه پس به ودرېږي.
یاد دی چې په تیر 28مې د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې شوی امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وژل شوی وو. پاکستان دې لړکی ویلی وو چې مولا اختر منصور په اړه ورسره د برید د مخ کې امریکا معلومات نه و شریک کړي. پاکستان دا هم ویلی وو چې امریکایي ډرون برید د پاکستان خود مختاری خلاف ورزي ده.
د رابع اکرم خان راپور مورید اوردونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. چین په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سلامتۍ احترام وکړي. دا خبره د زیارت په ورځ د چین د بارونو چارو وزارت ویان هونګ لی د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. دا چې چین ولې د پاکستان په ملاتړ کې بیان ورکړی دی، دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو د پوه او لیکوال افراسیاب خټک مخې ته ایښی ده.
پاکستان څلور ګاونډي هېوادونو دي، درو هېوادونو سره تعلقات ډېر خراب دي. د پاکستان کې ځینې خلک خصوصا اپوزیشن پارټۍ دا وایي حکومت باندې تم نیوکې کوي، تنقید کوي چې پاکستان په جدا شوی دی، یوازې شوی دی، دوه ملکونو سره تعلقات خراب شوي دي او تړۍ سره نه بلکین طرف سره روان دي. او بیا دا چې دا دور مخکې چې په جی ایچ کیو کې دی فوج را بنل یو غونډه کې چې هغه ځان شامل شو، هغه حاکم ګوند هغه کې هم شاید چې په دې موضوع خبرې شوې دي او بیا هغې نه وروسته چین سفیر ملاقاتونه هم کړي دي. نو داسې ښکاري چې پاکستان هم چین نه دا غوښتنه کړې وي او چینیانو هم دا محسوس کړي وي چې د پاکستان یو واضحواله کم کړي او پاکستان ته یو همبستګي اختیاره کړي، چونکې چین او پاکستان په خپلو کې حکومتونو اوږده دوستي ده، نو دغسې وخت یو بل ته لاس ورکوي.
په دې بیان کې دا هم ویلي دي چین چې د افغانستان په اړه چې د پاکستان کمې حالې ځلې دي یا د ترګري په ضد کومه جګړه ده، دا په کار دي نړیواله ټولنه ومني. ستاسو په خیال باندې د دې بیان ورکولو سره چین د افغانستان د سولې پر دې عمل باندې په کوم شکل کې اثر پرېوزي که چرته د پاکستان په حق کې یو قسم بیان ورکوي په داسې حال کې چې کابل پاکستان ته په دې ټول عمل کې د شک په سترګه ګوري؟
دا د څلورو ملکونو یا هېوادونو چې کوم سلسله وه د مذاکراتو په افغانستان باندې هغه یو قسم ته ناکامه شوې ده. او چې ناکامه شوې ده نو دلته دا سوال پیدا کېږي چې د وادي په چا ده چې افغانستان وایي پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی چې خپلې وادي پوره کړي چې طالبان نه اسراولي او که نه راځي څوک جنګ به اسرا کوي، بیا هغې خلاف په افغانستان سره یو ځای جنګ وکړي، افغانستان دا دریځ دی. او داس ښکاری چې امریکا هم غالبا چې نور غربي هېوادونه هم دې نظر سره یو قسم تاکي فاق لري. نو چینیان غواړي چې په دې کې هم پاکستان حکومت سره کومک وکړي چې هغه په دې کې طرف نه شي.
خو واسي خټک صاحب که دغه سي بیانونه د پاکستان په حق کې چین ورکوي نو پاکستان باندې چې کوم تورونه دي یا بیا کوم یو سیمه ییز یا نړیوال فشار دی دا لاغه ځخه پر راوتو کې به سر کومک وکړي کنه؟
چور ته چین تعلق دی هغه ډېر پاکستان سره په دې خبرو کې کلک ولاړ دی. خو خدا نه چې دا آیا د چین دا خوستګي دا به پاکستان چې د نورو ملکونو نه کوم لرېواله راغلی دی د هغې تلافي کولی شي دا راته ډېر ګران ښکاري. پاکستان چې حکومتونو دپاره یا د پاکستان کې چې کوم مقتدر خلک دي هغوی دپاره خو شاید چې مشهوروي چې هغوی بیخي یوازې نه وي څوک نه څوک هغوی سره شته. خو دا ده چې ګاونډي ما دا تازه کړو چې څلور ملکونو کې درې ملکونه او بیا د هندوستان چې کوم ډیپلوماسي په تیزی سره شروع کړی دا او هغه هدف هم پاکستان یوازې کول دي. ما په خیال کې پاکستان ته اصل کوم ضرورت دی هغه د پاکستان خپل پالیسیو کې سمون تر اخلي. دلته کې د دهشتګردۍ مخنیوی کول دي او د پاکستان دغه په جهان کې پیژندلو چې دلته کې دهشتګردۍ چې دا هغه ریښې لري د دې پیژندلو لري کولو لپاره لازمه ده چې داخلي پالیسیو کې ګامونه چټک شي. خو د قسمت څخه ښکاري دا چې دلته چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی و هغه نه صرف چې په عمل نه شو بلکې هغه بیخي ښکاري چې هغه خرڅ کړی شو یعنی ختم کړی شو.
د سیاسي چارو په افراسیاب خټکو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی د خبره په سختۍ رد کړې چې د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د هند ورستو تړونونو ګواکې پاکستان په سفارتي کچ د یوازیوالي لور ته بوتلې ده. خو بیا ځینې پوهان وایي اصلا هم داسې شوې دي. تفصیل اسرار العالم مومن راکي.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی نه مني خو دا حقیقت دی چې پاکستان په دې سیمه کې ځان لکېږي. نوموړی وایي هندوستان افغانستان او ایران یو بل ته را نږدې کېږي او پاکستان د بیلتون پر لور روان دی.
پاکستان بالکل آئسولیشن ته روان دی چې خپل پالیسي پرټیکولرلی افغانستان ته هندوستان ته امریکا ته ایران ته ګاونډیان ټول را نه خفه دي. د چین نه علاوه شاید د چین هم په ګلو کې لږ ډېر خفګانې خو وایي.
ایاز وزیر وایي پاکستان ځکه د یوازیتوب پر لور روان دی چې پالیسي په ډاګه نه ده او معلومه نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو اسلامي ملکونو او امریکا په اړه د اسلام آباد پالیسي څه ده. ایاز وزیر وایي ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم پرته د پاکستان چارې پر مخ روانې دي او د حکومتي ویان پر ځای له نورو ځایونو د پالیسۍ بیانونه راځي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان او امریکا ترمنځ دوستي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته تاوان نه شي رسولی. نوموړی وایي پاکستان په سیمه او ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مهم رول لوبوي. همدار څرګندونې په پېښور یونیورسټي کې د پاکستان د مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام هم کوي. نوموړی وایي که څه هم له ډېرو ګاونډیو هیوادونو سره د خراب اړیکو له کبله پاکستان دا وخت په مشکل کې راګیر دی خو نړۍ پاکستان ځان نه شي پرېښودی ځکه چې پاکستان په دغه سیمه کې یو مهم ستراتیژیکي حیثیت لري.
زه دا منم چې وختي طور پاکستان باندې یو ډېر لوی فشار راغلی دی چې د هند صدر اعظم چې دی هغه په دې لګو ورځو کې په دې لس ورځو کې تقریبا شپږ ملکونو دورې وکړي چې په هغه کې خاص کر امریکا هم شامل ده او زمونږ په دې منطقه کې افغانستان دغه دوره کول او بیا د یو ټیم پرانسته کول. دا ټول واقعیت داسې دي چې دا د پاکستان لپاره یو د پریشانۍ باعث جوړېدی شي. مگر دا پاکستان چې کوم جیو ستراتیجیک حیثیت دی او په کوم کومه علاقه کې پاکستان واقع دی دا هم لوی طاقتونه دا نشي نظر انداز کولی.
که څه هم یادو دواړو کارپوهانو پر دې اړه په وضاحت سره له څه ویلو ډډه وکړه چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان هندوستان او ایران ځان له پرېښود. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیاب پټک د دې وجه د پاکستان لخوا په ګاونډیو هیوادونو کې مداخلت بولی.
مثلا افغانستان کې یو سنه سیاست بدول په کار دي طالبانو کې د افغانستان خلکو سره دوستي کول په کار دي ولکه چې حکومت منتخب هغه سره تعلق سمول په کار دي. دغه شی ایران سره خبرې کول په کار دي. دغه شی هندوستان سره خپل تعلقات چې دي هغه دشمنی په ځای باندې یا د جنګ په ځای باندې جنګ به موږ دیکھتے دي چې جنګونو سره جوړې او سفر جوړ شي خو دا خبره سیاسي مذاکرات پکار دي او اقتصادي تعلقات هم جوړول پکار دي. هغه زمونږ تجارتي سامان وي خو خلک پرې واخلي، خو که هغه فرق طالبان وي یا هغه داسې دهشتګرد وي نو هغه خو یقیني دنیا هغې نه یادېږي څوک هغه اخلي.
ابراسیب خټک زیاتوي که پاکستان په دغه سیمه کې یوازې شو نو انجام به یې د عراق، لیبیا او مصر په څیر وي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیرو د پاکستان د یوازې کېدو خبرونه پر داسې وخت رد کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هندوستان په مرسته د بجلی د ډیم پرانیسته وشوه. افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ په تهران کې د چابهار بندر د رغونې تړون لاسلیک شو او هندي وزیر اعظم په ځانګړې توګه له امریکا سره یو شمېر دفاعي او نورې معاهدې لاسلیک کړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوانیمو بجو
سروي
په درینیمو بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پینزو بجو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په دا هیواد کې د خزو د غیرت په نوم د وجن شرع ډیر شوې ده او د زکه چې د مخنیوي په قانونونو عمل درآمد نه کیږي. بل پلو سنت هم په حکومت غږ کړی دی چې د خزو د غیرت په نوم د وجلو بیا د سوزولو پر ضد دی یو ځانګړی قانون جوړ کی او بیا د عملی کی. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد زمونږ همکار رفت انجم راک.
دیرستیو کې د پنجاب په لاهور خار کې د غیرت په نوم وجل شوی جنې زینت په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وای چې دا پیښه د اندېښنې وړ ده، باید چې حکومت د داسې پیښو مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي. مشال رادیو سره په خبرو کې زهرا یوسف وویل چې باید هغه عمل ولټول شي چې ولې یو مور د لور وجلو ته مجبور شي.
دا ښکاري چې د پارلمان غړي د خصو معاملې سنجیدګۍ سره ناخلي او دا ځکه چې په پارلمان کې زیاته شمېره د سړو ده او زیات پارلماني غړي د جاګیردارانه نظام سره لوکلری نو غی د پر د خوځ د حکومت او د قانون سازی سره اهمیت نشته. وزیر اعظم خو ویلی و چې حکومت به په قانون کې ترمیم کوي او نوې قانون به جوړوي، خو تر دې دمه په دې هیڅ کار نه دی شوی او که اوس اپوزیشن نه خواده سبیل راځي نو حکومت لپاره کار دی چې دا غیم رسو کړی.
بل خو هم دې لړکی د زیارت پر ورځ د پاکستان سنت په حکومت غږ کړي چې د خزو د غیرت په نوم وجلو او بیا سوزولو پر ضد دی یو قانون جوړ کړي شي چې په کې ککړ کسانو ته سخت سزاګانې ورکولې کیږي نو دارنګ به د دې عمل مخنیوي وشي. په دې اړه له مشال رادیو سره خبرو کې سینیټر ستاره یازو وویل چې ورځ په ورځ د خزو د غیرت په نوم وجنو کې زیاتوالی د حکومت ناکامي ده. د ملک نیمه آبادی د خزو ده، خو کچري د دوی د تحفظ او حقوقو لپاره موثر قانون سازي و نه کړې شو نو ملک به د خرابې په لور لاړ شي.
ما مخکېم سینیټ کې دا ویلو چې دا سه سترنګ کمیټیا جوړه کړي یا په منیسټرو کې دنه چې کوم ویمن منیسټریز دي په هغه کې دنه دا دومره سترنګ یو نظام جوړ کړي چې هغه د دې پراپر مانیټرینګ وکړي او دا شی چې دې دا
د هیومن رائټس رپورټ تر مخه په کال 2015 کې د غیرت په نوم د خزو د وجن شمیره 1000 پورې وه. یاد دی وی چې سږ کال د غیرت په نوم د خزو وجلو او بیا سوزولو دا درېمه پیښه ده. د نوراندې د مې په میاشت کې د مری په علاقه کې او د اپریل په میاشت کې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد علاقه کې دوه جنکې د غیرت په نوم وجلو نه پس سوزولې شوې وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دی وفاقي حکومت د شناختي کارډونو تصدیقولو په نامه پښتانه زوروي او په دې عمل کې به یوازې د پښتنو شناختي کارډونه بلاک کیږي. دا خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د سینیټ غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. نور معلومات سره ظاهر راکړي.
په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د سینیټ غونډې دوران د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د وفاقي حکومت لخوا په ټول ملک کې د شناختي کارډونو د بیا تصدیق کولو پر ضد تحریکي التوا وړاندې کړو چې پکې یې دریځ خپل کړو چې د حکومت د دې عمل په وجبه د افغان کډوالو په نامه هر پښتون زورور کیږي. نو باید که حکومت غواړي چې جعلي شناختي کارډ جوړونکي ونیسي نو پیل دې له نادرا د اهلکارانو وکړي ځکه چې دغه کارډونه دوی جوړ کړي. عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دوی دا د پښتنو لپاره دا ګرد عمل جوړ کړی دی او دوی دا طرز کوي چې دلته افغان ماجر اغلې دي چې موږ کډوال ورته ویایو دوی شناختي کارډونه جوړ کړی دي. تاسو غلط بیانې کوئ، خبر خبره دا دا کراچۍ کې تقریبا اویا اتیا لک هندستاني ماجر دي دا کوم ځای دغه پنجاب د چنديګر ز پنجابیان راغلي دي ساده ول نشته د ایران بلوچستان راغلي دي ساده ول نشته بنگالیان راغلي دي نو اصل کې دوی د پښتنو شناختی کارت د افغان ماجر په نامه باندې بلاکول غواړي
په دې موخه د عثمان کاکړ د تحریک التوا په جواب کې د کورونو چارو وزیر مملکت انجنیر بلیغور رحمان ویل چې د شناختی کارتونو بیا تصدیق کولو عمل کوم خاص کومیت په نخښه کول نه دي او د شپږ نوي زره بلاک شناختی کارتونو کیسونه به د نوي تګلارې تر مخه تصدیق کولی شي د نوموړي په وینا چې پاکستان کې د غیر قانوني هیواد پر خودونکو زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده
راپور مورد اوردن کو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د نرخزیانو کرش مری معلومولو لپاره او د دې د ستونزو هوارولو لپاره یو پالیسی جوړ کړی دا دغه پالیسی صدا د زلال یوسفزی پر راپور کې
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله پورس خټک سلاکار مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د 2018 ولسم مالیاتي کال په بجټ کې د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره فند مختص کوي دا کمیټي به د نرخزیانو سره ملاقاتونه کوي تر ټولو لومړی به مونږ په صوبه کې د نرخزیانو شمیره کوي دوی وایي چې مونږ په صوبه کې 15000 نرخزیان یو خو مونږ په دغه باور نه لرو مونږ به د ډیپټي کمشنرانو په ذریعه د دوی کره شمیره معلوموو او رجستریشن به کوو او د شمیرې عمل به هم د نرخزیانو د تنظیم په مرسته کوو د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشر فرزانه وایي چې د دوی ستونزې ډېری دي خو د حکومت لخوا د مرستو او د دوی د خیر خیګړې د پالیسۍ ژمنې ته خوشبینه دي مشتاق غنی وایي چې د نرخزیانو د کرش میری روستو باندې نرخزیانو ته د ویړیا درملنې په هسپتالونو کې د ځانګړي کوټو او دوی ته د تخنیکی تعلیم ورکولو په منصوبو کار کوي مونږ نرخزیانو ته اوی چې کتا سو ته فنی تعلیم در کړو او پر روزګار مکړو نو په خادو او پروګرامونو کې با غډاګانې پریک دی نو وی ویل چې بالکل به ختم کړو مونږ غواړو چې نرخزیانو ته په ټولنه کې عزت ورکړو دا غي لپاره د دوی تربیته کړو کومک یو کړو او د روزګار کولو جوګی کړو د ټرانس ایکشن په نوم د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د شمیرې تر مخه په تیر یو نیم کال کې په خیبر پختونخوا کې شپږ سلویخ نرخزیان وجلی شوي دي او له 300 زیاتې ورسره د زور زیاتی او جنسي تیری پیښې رامخته شوي دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د نیشنل انټرست مجله لیکي په دې وروستیو کې د هند په مرسته په افغانستان کې د بجلی ډیم تر بشپړېدو وروسته د خبره مخې ته راغلی چې نړیوالو لا پکار دی خپلې پیسې په افغانستان کې د ورکشاپونو په ځای په دغه شان پروژو مصرف کړي د دغه لیکنې مهم ټکی اصرار لم مومن وړاندې کړي
په مقاله کې راغلی د افغانستان په هرات کې د سلما برېښنا بند چې د دوستۍ بند هم نومیږي څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غني او هندي وزیر اعظم پرانیسته وکړه دا بند چې په بشپړېدو کې یې لسیزې لګېدلې له دې سره دوه کاره وشو هغه دا چې هر ورځ به میلیونونو افغانانو ته اوبه او بجلی ترلاسه کیږي که څه هم امریکایانو ته داسې ښکاري چې له دې پروژې سره به یوازې 45 میګاواټه بجلی پیدا کیږي او 15000 اکړه ځمکه به ورسره د زراعت جوګه شي خو په دې کې د امریکایانو لپاره لوی سبق دی چې څرنګه د دوی د پرمختیایي مرستو پیسې په افغانستان کې په ناسمه توګه لګول کیږي د مخالفونکو په خبره امریکای هم له افغانستان سره د دوستۍ پیاوړي کولو لپاره په دغه هیواد کې ډیمونه جوړ کړي دي همداراز په افغانستان کې د جمهوریت د ودې د بشري او میرمنو حقونو په اړه د پوهاوي او د رسنیو د ازادۍ لپاره هم امریکا هلې ځلې کوي خو د لیکوال په خبره د وروستي کارونه ډېر پیچلې دي او کېدای شي چې د غل سره کارونه اهم نه وي همداراز زیاتره مالی مرستې اوس په ورکشاپونو لګول کیږي او ورکشاپونه هم داسې نه وي چې ګڼې څه ګټوره زده کړه پکې وشي په دې ورکشاپونو کې د کرکلی ترکاڼۍ یا نورو کارونو په اړه هم خودنه نه کیږي بس په قیمتي هوټلونو کې په ډیرو پیسو باندې غونډې کیږي او هغه کسان پکې بار بار برخه اخلي چې ښه انګریزي ویلې شي ضروری نه ده چې د ورکشاپ یو برخوال د یو مسلې ماهر وي خو بس انګریزي ورزي په مقاله کې راغلی ک یو خوا د ورکشاپونو جوړونکو ځان له کړاو خلاصوي، نو بل خوا ځنې کسان له دوی سره ځان په مستقل لیست کې واچوي او همدغه کسان بیا په هر ورکشاپ کې موجود وي.
سلام ومن د نیشنل انټرست دی لیکنې مهم ټکی وړاندې کول. په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي د بروال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان په کراچی کې د جمعې تر لمانځه وروسته جمعه ته نږدې د یو چت پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوی دی. په کراچی کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا پیښه د کراچی د نارت ناظم آباد په لنډی کوتل چورنګي سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې تر لسو زیات کسان ټپي شوي هم دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي په ډیورنډ کرښه محدودیتونه د نامنیو مخه نیسي نیولی. زاخیلوال د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز د پرونیو څرګندونو په ځواب کې مشال رادیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستان کې په ښارونو کې د طالبانو د مشرتابه شتون دی. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډېر زر عملیات پیل کړي. انور الله کاکړ تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د کوټي لا کالج پرنسپل امان الله څخه تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوی ایسویان او هندوان وای حکومت دی له نور ول سره دوی هم خپل کلیو کورونته واستوي. په دوی کې ځینو تیر مازګر مشال راډیو ته ویل چې په بونو کې د اوسېدو سم ځای نه لري. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي اتصارونکي جان سوبکو وای د وسلوالو بریدونو زیاتې دو په هغه هیواد کې سوې پرمختګ له خطر سره مخامخ کړي دي. نموړي تیر ورځ رایټرز خبري جان ته ویلي هیواد په افغانستان کې په اربونه ډالر لګولي خو په ځینو سیمو کې د امنیت خراب حالت د پرمختګ ګواښلې دي. او د کوردان یو وسلوال ډلې د ترکی په استنبول کې د رواني اونۍ په پای کې د ترسره شوی خونړي برید ذمہواري منلې ده. دا ډله کوردستان فریډم هاکس نومیږي کوم چې د ناقانونه ګرځول شوی کوردستان کارګر ګوند شاخ دی. د جون پر 10 په ترسره شوی هغه برید کې یو لستنه وژل شوی.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمې برخې اور.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې ملک د قانون جوړولو نه پس هم د غیرت په نوم وژنې غوندې جرمونو مخنیوي ونه شو. ادارې وایي اگر چې د حکومت لاړه په قانون کې سخت سزاګانې تجویز شوې دي خو د دې باوجود دا سلسله روانه ده. ادارې وایي کې د غیرت په نوم وژنه یو داسې مسله ده چې پکې نه صرف د خاندان خلک شریک وي بلکې د ککړ هم وي. په کار خدا و چې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته د عبرت لپاره سخت سزاګانې ورکړې شوې وي. ادارې زیاتوي په تېره یو میاشت کې دوه المناکې پیښې وشوې، یو په لاهور او بله په ایبټ آباد کې، چې هغه نه صرف قانون نافذ کوون کې ادارو بلکې د ټولن لپاره هم لمحه فکریا ده. ادارې وای پاکستان کې د غیرت پنوم د وجنې سلسله روانه ده او د سختي قانون سازي به وجود هم دا سلسله نو دريږي. ادارې په وینا د یو سروي تر مخه تیر کال سل جنې کې د غیرت پنوم وشل شوې دي. د لړکی ضرورت ده چې اول د پلوري پرتو سیمو کې د جرګي نظام ختم کړي شي او داسې جرمونو خاتمه لپاره د فوري اقدامات وچت کړي شي، ځکه چې یو مهذب ټولنه د داسې پیښو اجازه نشي ورکولی. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د روزي میاش کې سخت ګرمۍ سره د بشلي په لور شډینګ کې اضافي اولس په احتجاج مجبوره کړي دي. د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې اولس بجلی د لوشړین خلاف په سړکونو راوته دي. ادارې مخکلي کې چې د بجلی کمښت 15000 میگا واټه پورې رسیدلې دي او بلخو د اوبو د بجلی وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلی په دې خبرې ټینګ دي چې ملک چرته هم غیر اعلانیا لوشړینګ نه کیږي. ادارې په وینا چې په لوشړینګ قابو موندل د بجلی د نظم ادارې یا د بجلی تقسیم کوونکو کمپنیانو په دایره کار کې نه ده. دا یو قومي مسله ده چې په اعلی سطح د هوارولو ضرورت لري. ادارې وایي دا حقیقت تسلیم اول پکار دی چې اوړی موسم اچانک ناراضي د بجلی د لوډ شیډنګ لپاره د مخکنه انتظام نه دی شوی. دا شان د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف کاروایی هم د بجلی د نظم ادارې د وابډه ذمہواری ده. بل جمع کوونکو خلکو ته اتلس کینټي لوډ شیډنګ د برداشت کولو حکم صرف دی لپاره دی چې د غی په علاقه کې ځینې خلک بل نه ورکوي. ادارې اخر کلی کې کدا سلسله هم دا روانه وي او د دې مسلې حل رو نه زی نو صورتحال نور هم خرابې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومټ مجله لیکي ایران ځکه له افغان طالبانو سره پټې اړیکې پر لچ په کابل کې تهران پلوي حکومت لیده غواړي او غني چکې دي شي پر اتلونکو کې طالبان د ملي حکومت برخه شي. بل پلو وال سټریټ جرنال لیکلی دی طالبان پر لوی لارو سفر کوونکي خلک زکه تختوي او وجني چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزور او خای. نجیب عامر د دوړو لیکونو مهم ټکی وړاندې کوي.
د ډیپلومیټ مجله لیکي دا چې ایران ولې د طالبانو سره پټې اړیکې پالي د دې خبرې یو شمېر لامل نشته. لومړی دا چې ایران د افغانستان او پاکستان پر پوله د داعش وسلوالې ډلې له موجودیت ویره احساسوي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله تر کومه حده پورې په سیمه کې موجودیت لري، خو دا خبره جوته ده چې نوموړې ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. دویم لامل یې دا دی چې طالبانو سره د ایران اړیکې په سیمه کې د امریکا پر شتون پورې تړلې دي. ایران تل په دې خبره نارامه و چې د دوی په گاونډ افغانستان کې د امریکا حضور ولري. دریم وجه دا ده چې ایران د افغانستان پر راتلونکو حالاتو پانګه چونه کوي. دوی ګڼي چې کېدای شي طالبان پر راتلونکي کې په افغانستان کې په ملي حکومت کې برخه ولري، نو دوی په کابل کې د تهران پلوي حکومت غوښتونکي دي. او سلورم دلیل دا دی چې ایران فکر کوي د افغانستان په شخړه کې دوی یو طرف ته کړل شوی دي، او د دوی په مقابل کې نورو هیوادونو لکه پاکستان، سعودي عرب، امریکا او چین له طالبانو سره پټې اړیکې پیل کړې دي. نو د دغو او ځینو نورو دلایلو له مخې ایران هم د افغانستان په چارو کې علاقه ښیي او له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د ولسی خلکو پر تختونې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی د افغانستان په لویو لارو د خلکو تختونه او وژنه د افغانانو په منځ کې اندېښنې راپاروي چې ګواکې حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی او دوی دې د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ نه ډډه وکړي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان د ولسمشر غنی د حکومت کمزوري کولو په موخه جګړه کوي. طالبانو له اپریل میاشتې راهیسې خپل پسرلني عملیات پیل کړي. دوی په کابل او ولایتونو کې د ترسره شوو بمی بریدونو مسؤلیت قبلوي، خو د امریکا په ملاتړ کې افغان ځواکونو د دوی هغه هڅې شنډې کړې چې د کندوز ولایت د بیا نیولو او یا هم د هلمند ولایت د نیولو لپاره یې پیل کړي دي.
نجیب عامر اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د هیلری کلینټن د نوماندې ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي تېره ورځ د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندې په مخه له کمپاین کوونکو هیلری کلینټن او برنی سینډر سره ولیدل. اوباما په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ لپاره غوره انتخاب دی. فرشته جلال زی په دغاړه نور معلومات راکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن د جمهوري ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي
ورکړه.
زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به یې ډېر ښه پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطنپال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د ښو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید برنی ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبرداران ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړي چې د جمهوري غوښتونکي ګوند له لورې د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوري ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برنی ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمیر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاري وساتي.
په دې راپور کې بلوچستان کې د مسلکي کسانو وژنې ته کتنه شوې ده. واورې چې د شروع په ورځ په یو وسلوال برید کې د یو پرنسپل د وژنې اندېښنې پیدا کړې دي چې آیا دا د مسلکي کسانو د وژنې نوې لړۍ خونه د حکومت وایي د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دغه اړه باندې ملیحه میرزاده نور معلومات راکوي.
روان اونې د بلوچستان پوهنتون لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله اچکزئی په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د پیښې مخکې هم په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې په ورته پیښو کې سرکاري افسران وژل شوي دي. په صوبه کې د پښتنو مسلکي کسانو وژنې یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي چې ځینې یې د وژنې یوه نوې سلسله بولي، خو حکومت وایي د پیښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي او ذمهوارو کسانو ته رسیدو کې به کامیاب شي. په سیمه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې وژنې شوي دي او دا نوې سلسله ده چې په بلوچستان کې مسلکي کسان وژل کیږي. نوموړي د دغه وژنو په اړه وایي،
دا واقعیت خو ډېر وخت سره دا کېدله په کوټه کې کال کېږي تمیاس کېږي، دا معاملات لږ بهتر سوله او خاص کر ټارګټ فلم چې دی په صوبه بلوچستان په دارالحکومت کوټه کې څه بهتري راغلې دي. دا سړی نه پنجابي یو نه دا یو فرقې سره تعلق د دغه و چې زیاتر چې ټارګټ فلم کېږي خلک دا وایي چې دا د نان بلوچ نان پښتوني نان سنی دي. پولیس دا وایي موږ ډېر زیات په دې حیران وو چې دا سړی ولې ټارګټ شوی دی. زمان الله تکزی صاحب چې دا ټارګټ شوی دی دا ګرد پاره پر یو فکر دی چې دا څنګه شوی دی، دا خو ډېر کم شوی دا ویو چې بیرته رالی بیرته دا واقعات شروع شول.
د بلوچستان کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل شوی چې په صوبه کې په هدفي وژنو کې کمی شوی دی، خو خبریال سید علی شاه وایي داسې نه ده، بلکې هدفي وژنې هم هغسې روانې دي.
نو کمرانانو بارها دا دعوی کړی دی چې په بلوچستان کې د امنیت وضع چې دا هغه برابر شوی ده، لیکن بل اړخ ته کوم ګورو نو اګه دوکه چې کوم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعاتي هغه اوس هم روان دي.
بلخو د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ وایي د ټولو وګړو حفاظت د حکومت ذمہواری ده چې په دې لړ کې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي د اچکزئی د وژنې په اړه وایي د پیښې د پلټنو په لړ کې کار روان دی.
پرون چې کوم امان الله صاحب شهید شوی دی دا یو ډېر زیات مشتاوان دی د پاکستان، او دا یو د مخ ځوانو چې پوهان هم وو او صبر کې له بهر راوهلي وو. نو څومره چې زموږ لا انفورسمنت ایجنسیز دي هغه ګرد اخته دي او لګیا دي، انشاءالله موږ یقین دی چې د دوی دا قاتلان چې کوم دي دا به موږ تر سره رسوو. دا یو ټارګټ کلینګ دی. پرون هم د وزیر اعلی په دفتر کې یو ډېر لوی سطح میټینګ وشو او په هغه میټینګ کې ډېر دارنګه خبرې وې چې هغه موږ پبلیکلی نشو کولی، او انویسټیګیشن هم شروع دی او د دې خلکو پسې یو آل آؤٹ آپریشن انشاءالله د دې خلاف به کېږي او
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي سو کاله مخکې مسلکي کسانو ته شخصي سکیورټي ورکړې وه، خو د حالاتو د ښه کېدو وروسته یې ترې واپس اخیستې وه. نوموړی وایي اوس په د مسلکي کسانو امنیت په لړ کې نوي ګامونه پورته کوي.
یہ پروفیشنلز کی فیلنگ پچھلے کافی عرصے سے یہ کنٹرول ہو گئی
ہے۔ د مسلکی کسانو وجنه لډیر وخت رہی سی کنٹرول شوی وا، یوازې پولیس په هدفي وجنو کې پنخه کېدل لبد مرغه د غشان پیخه دو درې کاله پس کیږي. د اچکزی وجنې ته په کتو اوس موږ کوشش کوو چې په امنیتي برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړو. د هغې لپاره به نوې ستراتیژي جوړوو. د یو مسلکي کس د وجلو تر شا دا کوشش وو چې د ویرې او لاقانونیت احساس خور کړل شي.
د جنوبی وزیرستان له کونی ګورم به کورشی وزنې کډواله تکه له وروستو خپل سیمو ته رسیدلې دي. خو دی وایي چې د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې باید حکومت د دې ستونزو د هواري لپاره ګامونه پورته کړي.
د سولی وزیرستان تاریخی کلی کا نگرم تا ورا غلی کا بایلیون د رټو مشکلاتو او بشمیرا نمګړتیاو په وجه په بیرته تګ لپ خور لپ شیمان دی. دوی یې چې کورونا موړنګ په بیجاش په ورځې تیرا وو د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بیخی به برخې یو. د اته کالا کډوالۍ نه د ورسته کانیګرم ته په اول ځل واپس تللي زنې قبایلیون په دغه بارېکشې مشال ریډیو ته په دا رنګ ژاغېدلی دي.
د مونو مراج برکې ده او میزه چې راغلي د بجلی د یبې ایسټري باندې باس نشته ده. کنه کورینم ته به بار بود دي. کنه ولې ون راغلي دي وړه وړ کې کنه ته ډارې چې مجبورې چې واپس لور شي. کنه
میزا قدرت شاه پیریا چې کوم خلک راغلي او واپس دې څنګه لور شه په دې چې د ابو سیدین کې د شپې د تراولې وخت کې نشته کید په جامو تک شه پروت وي چې روغلل ماړي او د کلامین دا ولا کلا وینې مین دا ولا د راشنې ته طریقا نشته. دا ټول خلک پریشان دي په دې چې نه تامبیلا کېږي په دې چې د میش خو د پلازې مثال وو لوند بوند ملوي بس اخو ټول رنگ دي.
سردار اس خان برکی چې پکې ما
سلسله کې موږ غلي هغه چې یقین مشته د خدمات ډیره کمزوري دی دی به ها د میجه چې تر مکاناتي دا غون بالکل ختم شوی تبا دی دغه پر حکومت عرض دی چې د میج په حال باندې در هم کو تعلیم مهارتف یې نوم دی حقیقت په باندې نشته دی بجلی مشته هر تکلیف دی ویل تر سپادو
د کنګرام د کبلیانو د دغه حال نامه چې د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغه لوز وکړه چې د کنګرام پر شمول د سولي وزیرستان اغه ټول سیمه چرته چې نوی نوی کډول کبلیون واپس تللې دي د مشکلاتو نیمګړتیاو او غشتنو نه بزنن د کومي اسمبلی په بجټ اچلاس شي حکومتي چارواکي په تفصیل سره خبر کا
دا کنه د څه دې نه مایدان شته دا یو دې خبره چاته اوز را سدلای نه دای نو اونلن هم د مو د بجټ ایشلای او د کین ګورم سره ملحقه علاقې دی ماکین دا پیازا دو دواتو دو چې څومره علاقې کول او شوی دی د ټول خلک د درد تکلیف او د دې د مشکلات نه خبر یا دا ټول مشکلات ان شاء الله تعالی ز بیان کا
بل طرف ته د کین ګرم کا بالیانو کلاکا غورا وکړه چې کا حکومت د دوی په ژغ غژونه و نه ګراول بیا به میجا مجبور وو چې کډ بیرتا بار کړو او د خپل بدالۍ نه به بین المللي ادارې خبره وو سیلاب مسعود مشال ریډیو کنګرام سویلي وزیرستان
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پنځو بجو
له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی سیان او اندوان وای د بنو په ګرمۍ کې وخت نه تیریږي نو حکومت دوی خپل کلو تستانه کې په دوی کې ځنو له مشال لیډو سره په خبرو کې د به کورې د ژوند ګڼ مشکلات یاد کړی دي نور حالې زمونږ د همکار پراپور کې
د بنو میشن کمپاونډ په خیمه بستی کې آباد شمالي وزیرستانه کډوال شوی د هندو او کریستین یا مسیحي برادری سره تعلق لرونکي وای دوا کال کېږي چې په خیمو کې د کډوالې ژوند تیروي او سختې ګرمۍ او بجلی د نشوالي له وجې په خیمو کې وختيري به خېګرانه شوي
ګرمۍ ډیره دو بل د هر شی تکلیف تا د خطه وینځل تکلیف تا د مړۍ په خوله تکلیف تا تخپل سوال غوږ سړای خپل وطن شه په خپل کیر شه سنه مناوي او چې اجرات وکوا هغه سنه مناوي
زه خو تیر ولې باندې شه خو بيموري تیر کړی دی یو رشه نه دې مخ تیر کړی دی شله غام دی یو غام خنه دی لینا پیغلی دی سکول نشتا تم سے سیک نہ ٹیم تیر کے جی بھائی مجبوری دی دا شکر اللہ تعالی دا ونا جوڑ کڑی دی مو غریب ہونے دے پورا تو لاش پاو ریس دالے ونے نوستائی صدر تا جاگو کا چے دا مشرف یہی چے سر انسان پھوکا انسان یہ مگر نہیں ہے
مردا جی ٹکونڈ پر انڈیری دا تمبیون میں سارا ٹچ لگا ولی دی او دا جی دمرا خلق پ تکلیف سے دی حد نہ زیوت چے دا خلق وی چے مر زر نظر چے دی واپس کو مر خپل وطن تا چے لوٹھی مر حکومت نہ دا اپیل میں دا
شمالی وزیر وزیرستان کډوال شوی اقلیتي برادری مشر خالد اقبال وای دوی نور په خیمو کې د بنو د ګرمۍ زغملو تاب نه لري
دا چک چک خلک ته دي کنه ډیره خبره کو چې دا مې کړی دی حکومت دله دله زو یې چې کای واورې خو نه خود وی ورزه خود دازي تیرې کو چې دې تا پاتا ولاږي چې دا تا مې نه کې سرنګې سون تیرا ول شي او مش دا اپیل کای چې مش دا د مش خلک چې دي کنه هسپتال ول خلک چې د ممرم شاشه سویپر چې دي کنه دای دا واپس کو دی غوړي چې مش دا واپس نور شي ته بدا غرمو شي خدا مارګ دا
په شمالي وزیرستان کې د کالونو نه آباد اقلیتي برادری یعنی هندو او مسیحي چې دوا کلاوډان دي د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی دولت نه غوښتنه کړې چې د میران شاه او میرعلي کډوالو واپسی شروع شوه او زرګونا کډوال واپس تللی سو دوی د هم نور میران شاه او میرعلي ته ستانه کړی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلندو سپو دو لزر یو سل دیش پنځل لزر درې سو شپېته پنځل لزر اووه سو شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو.com باندې صفه اوریدلی شئ.
د خیبر ایجنسی معذور کرکټر شیر علی افریدی پاړه پر مشال ریډیو د راپور تر خپرېدو وروسته هغه ته یوې نوې او جدید مصنوعي خپا ورکړل شوې ده. افریدی وایي د دې خپې تر لګولو وروسته یې منډه هم چټکه شوې ده او ډېر په اسانۍ خپله لوبه کولی شي. زموږ د همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړې.
د خیبر ایجنسی باډی سره تعلق لرونکی 22 کلن کرکټر شیر علی افریدی یوې مصنوعي پخې سره لوبه کوي او د مزور کسانو په کرکټ کې یو تیز بالر دی. شیر علی افریدی وایي چې کله د لوبې په حقله په مشال ریډیو ویبپاڼه او فیسبوک پاڼه باندې رپورټ خپور شو، نو د لندن اور سره د ضیاءالحق په نوم یو تن رابطه وکړه او یو جدید مصنوعي سپورټي پخې ورته راولېږه.
اول خو چې ما کما آی سی آر سی ولا یو عام خپا استعمال ولا هغه کې مل ډېر مشکلات وو. یو خو مشکل دا و چې ډېره درانه وه. مشال ریډیو وجنا مولا چې کوم یو ماډرن لیک دی یو کې طرف نه راغلو، هغه کې اوس زه ډېر ښه محسوس کوم. مولا کما دا خپا ملو شوه دا ماډرن خپا، نو مو منډه وسه ډېره زیاته ښه شوه، تیزن شوه وسره. او یو خو دا چې کوم ډېر سپکا دا مولا خپا، او دا چې کوم کلاس جامپ و هم بالنګ نه مولا دانه چې کوم ډېر مدد ملو شو، نو مولا جامپ مخکې خو د مو یو سال او دوه درش سپیډ وو. او اوس به زه ان شاء الله چې خپل مهنت پہ کوم او خپل پریکټس پہ کوم جاری به ساتم، دسر به زه ان شاء الله یو سل سال وخت لبه زه خپل سپیډ رسوم چې خپل د قوم نوما او د خپل ملک نوما چې کم دی کنه روشنا کوم.
نو موړ زه ته وی چې دا ډیر ارمان وو چې دغه جدید سپورټي مصنوعي پخه کې لو بوخړي، خود دې د اخستو وسی نه لرلو.
نو مو دا ډیر یو خواهش مې و چې ارام زم دا استعمال کوم. زه یو کلاډیم کلاډی پی اسټ د استعمال کوم او د مو سره گیم و هر څه سره ٹھیک شي. ما برداشت کولای نشو چې ما دومره پیمنٹ دا کړه وای. بیا چې کله مشال ریډیو ما باندې یو کلیپ جوړ کړو، هغه وجنا چې کوم دی بیا دا ډیرو خلکو وکتا مو ویډیو، نو هغه وجنا بیا مولا د انگلینڈ طرف نه، انگلینڈ چې کوم ډاکټر زیاد هغه طرف نه مولا دا خپا چې کوم دی پرووایډ شو او مولا چې کوم دی انگلینڈ طرف نه راولا کله. بیا
د پیښور په جمخانه کرکټ میدان کې د شیر علی کرکټ کوچ سید حشمت علی شاه وای
د جون کې خوځي بدلون به دا سره لوچې د سپیډ مخ کې 130 اس بیک 140 خپي کې خپي تکلیف ورته نه ملويږي. زه نارمل انسان پرنګ رواني سودانه مې سوسې چې زه ډیسیبل يم. موږ په اسلام آباد کې ال پاکستان ډیسیبل ټورنمنت شو او پېښور نمائندګي د کړې د موږ ټلې چمپین پاتې شو.
په پېښور حیات آباد کې د مصنوعي ازاو روختون پیپوس یو ډاکټر شیرشاه خان د شیر علی د جدید مصنوعي سپورټي خې په حق لا وای.
دلته چې کوم مصنوعي خپي نو هغه کې اغم رخوبین نه وي، خدای کوم خپ چې د تراله ان شاء الله دا امید لرم چې دا بدته ډیر اسانتیا پیدا کی. زکه چې د دې کې چکم ایڈجسٹمنٹس هم پکې ډیر کیږي او د دې چکم فیچرز یې لکه تاسو وګورئ نو دا د سپورتس او د اتلتیک اکټیویټیز لپاره چې کوم بالکل فټ ده.
یاد دی وی چې د شیر علی پردیپ خپ دوه کال عمر کې هغه محل کټ شوی و چې د سختو بارانونو لوجې پر په باړه کې د کوټې چتر پر وتلې وو او خپې مازور شوی و.
د فرحات شنواری راپور ته سورې د اردوونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د روجې د ځانګړې خبرونې. زمونږ په سیمه کې اکثر پروژه کې د شیانو نرخونه یا بیې ډېرې لوړې شي، ورسره ځینې خلک د خرڅلاو په شیانو کې ملاوټ هم کوي. نن مو د روجې میاشت ځانګړې لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او ګرانۍ په موضوع خبرې کړې دي چې راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب په دغه اړه باندې معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پوښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي، نو زمونږ په ګران هیواد کې اپل او دی پله پښتونخوا کې د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بعضی خلک چې هغه ملاوټ کوي، نو د دې څه حکم دی؟ لومړی خبره دا ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی د الله جل جلاله نه ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی. یو سړی په څه اساس باندې مجبور دی نو که د هغې سره همدردي او کومک نشي کولی نو نور مشکل کې دی اخته نکی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي چې د اشیاء نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد المحتکر هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی دا ډیر رذیل انسان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی دا په عام او په عادي حالت کې رازو ملاوت تا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یوې میوې یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی هغه پټ کی او روغ جانب ښکاره کی بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو د هغې سلعی او د سودا هغه عیب باید وښودلې شي نو د هغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکړې چې ماله ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بد شیان درته درکړي نو دا شرعاً ډیره یو مکروهه او بده خبره ده په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامته کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان دپاره ضرر وي او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده چې هغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکړي خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک د انسان ته د صبر تربیت ورکوي نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه او صبر د حرام او اعمالو نه چې حرام اعمال بنه کومه صبر د دینه چې زه بچا سره دوکه او فریب نه کومه او صبر به په حلالو باندې کومه حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عامو ورځو کې دا د الله جل جلاله په باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه نو هغه ته خو پکار دي چې دغه ټول فاسد اعمال دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسولو امور دا پریدي ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی السلام علیکم ورحمت الله
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ
اوردونکو د خبرونه د پایو شیبو تر رسیدلی یو د بوریوال ککړنا د دې وخت مهم خبرونه اورو
د پاکستان په کراچی کې د جمعې تر لمانځه وروسته جمعه ته نږدې د یو چت پر یوټو په پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوې دي په کراچی کې د مشال رادیو خبريال وایي چې دا پیښه د کراچی د نارت نظم آباد په لنډی کوتل چورنګي سیمه کې رامنځته شوې ده په دې پیښه کې تر لږه زیات کسان ټپي شوي هم دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پر ډیورنډ کرښه د محدودیتونو ناامنۍ مخنیوی نسی کولای ځخیلوال د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د پرونیو سرګندونو په جواب کې مشال رادیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستانی او شهرونو کې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه شتون دی د بلوچستان حکومت وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر زر عملیات پیل کړي د حکومت ویان انور الحق کاکړ تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل د کوټي لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره به عملیات اړین وي له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوی ایسویان او هندوان وای حکومت دی لنور ول سره دوی هم خپل کلیو او کورونو ته واستوي په دوی کې جنو تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل په بونو کې د اوسېدو سمځای نه لري د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بیکور کلسو ستنولو لړۍ غړندې کړې ده په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکو جان سوپکو وایي وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوې پرمختګ له خطر سره مخامخ کړې دي نو موري 13 ورځ د سرګندولي لرایټس خبري اژان سره په خبرو کې کړې ده او د کوردانی یو وسلواله ډلی ویلی چې د ترکی په استنبول کې دروانی اونۍ په پیل کې د تر سره سوی خونړی برید زمواردو اخلي. دا ډله کوردستان فریډم هاکس نومیږي، کوم چې د ناقانون ګرځول سوی کوردستان کارګر ګوند شاخ دی. د جون پر اومه په سوی هغه برید کې یو لستانه وژل سوی و.
اوردن کوم دسر زمند خبرونه خپای ترسی کې بده موجودو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه. هم دسر خپل قربا شاین بنیری د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زمګه ټکنیکی مرستاله ساق مریتي جذب ورکې د الله پامان.